سلور بجیش پی احمد چی بریم دازا دیر دو دادی ساد پخ پراونه که ستاسو کور با تخنیکی چاری طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال هیله من دی چې قطر ته به د زلمی خلیلزاد له سفر سره د سولې په خبرو کې پر اوربند ډیر ټینګار وشي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه صفی الله ستانکزی اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو استراتیجی د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله وواژه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ډاکټر تیتسو ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې افغان حکومت د ناکامورا د نیمګړو پروژو د پلي کولو لپاره هڅې کوي. او په پا پاکستان کې په پا 15 ورځو کې لس ډاکټران مړه شوي دي. د ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله وواژه. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼې باندې لیکلې ده. ښاغلی امرخیل ویلي دي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې د هدایت الله پر ضد باندې بېګا عملیات کړي دي. د هغه په خبره هدایت الله د ځانمرګ واسکټونو او ماینونو جوړونکی و. په سیمه کې خپلواکو سرچینو د دې خبر په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ډاکټر تیتسو ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې افغان حکومت ژمن دی چې د ناکامورا نیمګړې پروژې به بشپړې کړي. ترهګرو له موږ یو ښکلی انسان واخیست، خو د هغه ځلانده میراث او کاري روحیه به د افغانانو د راتلونکو نسلونو په زړونو کې حک وي. د افغانستان حکومت په لویه پکتیا او کابل کې د ځنګلونو، کرنیزې پراختیا او د اوبو د مدیریت په برخه کې د ډاکټر ناکامورا د پروژو عملي کولو ته ژمن دی، څو د افغانستان د سمسورتیا لپاره د ناکامورا هیلې پوره شي. جاپانی بشرپال تیتسو ناکامورا چې کلونه یې د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې خدمت کړی و، د 2019 کال د دسمبر په 4مه په ننګرهار کې د یو وسلوال برید هدف وګرځېد او د سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. د ننګرهار ګڼو خلکو د ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت ویلي دي چې حکومت د هغه د قاتلینو په نیولو کې پاتې راغلی دی. په افغانستان کې د طبابت د برخې یوه پیژندل شوې څیره او لومړنۍ ښځینه جنراله ډاکټر سویلا صدیقي نن د 22 کلونو په عمر سا ورکړه. هغه د الزایمر یا د حافظې د کمزورۍ له ناروغۍ کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د ډاکټر سویلا مړینه د افغانستان لپاره یوه ضایع بللې ده. ډاکټر سویلا صدیقي له 2001 تر 2004 کاله د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې د روغتیا وزیره وه. هغې کلونه د افغانستان په پوځي روغتونو له هغې ډلې سردار داود خان روغتون کې دندې ترسره کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق په پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د لنډ وخت لپاره د سفارت د کارکونکو د کمیدو خبره تایید کړه. دا لا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د 200 ډیپلوماتانو له جملې 100 تنه ایستل شوي دي. امریکا دغه اقدام وروسته له دې وکړ چې تیره اونۍ تهران ته نږدې د ایران یو اټومي ساینس پو محسن فخری زاده ووژل شو. ایران تور لګولی چې اسرائیل د دغه ساینس پو په وژلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کیږي چې هغوی ښایي د غچ اخیستلو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. کرونا په پا پاکستان کې په 15 ورځو کې لس ډاکټران مړه کړي. د پاکستان د روغتیا پالانو ټولنې یا پی ایم ای په یو راپور کې ویلي دا ډاکټران د نومبر له 28 د دسمبر تر 2 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مړه شوي. د پی ایم ای راپور وایي نومبر میاشت د ډاکټرانو لپاره تر ټولو مرګونې وه، ځکه د کرونا له لاسه 13 ډاکټرانو سا ورکړه. په دې سره په کووید 19 ناروغي باندې پاکستان کې د ټولو مړو شویو کسانو شمېر 308 ته رسېدلی. پاکستاني ډاکټرانو په اکتوبر کې ویره څرګنده کړې وه چې که حکومت د کرونا وبا د دویمې مخنیوي ونه کړي نو دغه څپه به لومړی هغې په نسبت زیاته خطرناک وي. د حکومتي شمیرو له مخې په پاکستان کې د نومبر له 12 یو وارې بیا هر ورځ له 2000 زیات کسان په کرونا اخته شوي دي. په پاکستان کې ټول ټال 410,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څه باندې 8200 تنه مړه شوي دي. او ورسته خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی مجیب الرحمن په کرونا اخته شوی. د استرالیا د بیګ باش لیګ د برسبن هیټ لوبډلې چې مجیب الرحمن پکې لوبیږي په یو اعلامیه کې نن دغه خبره کړې ده. مجیب الرحمن د استرالیا د کرکټ په غوره لیګ یا بیګ باش کې د لوبېدو لپاره تېره اونۍ د ځینو نورو افغان لوبغاړو په ملتیا استرالیا ته تللی. د کوینزلند ایالت د کرکټ اجرایي مشر تیری سوینسن ویلي د دغه ایالت روغتیا پالان او خپله برسبن هیټ لوبډله په د مجیب الرحمن د ژر ښه کېدو لپاره پوره هلې ځلې وکړي. مجیب الرحمن د افغانستان یو ځوان ورو توپچوونکی دی چې په ملي ټیم سربیره د آی پی ایل یا د هند د کرکټ غوره لیګ او بیګ باش یا د استرالیا کرکټ غوره لیګ کې په ښو لوبو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی بي ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مرستیال قطر ته د خلیلزاد نوی سفر ته هیله مند دی.
خلیلزاد خو مؤثر سړی دی او دا کوم شی چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د جاپان یو اصل بشر پال ډاکټر تیتسو ناکامورا لور هیله منه ده چې افغانستان ته لاړ شي.
د مشر لور غواړي چې د ده پر ځای باندې دغه ټولنې مشرتوب پر غاړه واخلي.
نن د ناکامورا تلین دی. ننګرهاریان له حکومت غواړي
کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه مزدور کارانو غریب کارانو هغه هم بیکاره شول.
په لوګر کې خبریالانو د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال الیاس دایی ویر وکړ او د قاتلانو د موندلو غوښتنه یې وکړه.
الیاس دایی د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ و. د داسې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي.
مخکې تر دې چې د سولې راپور ته ورشو د امنیت په اړه له ننګرهار یو راپور لرو. په ننګرهار کې چارواکي ادعا کوي چې دغلته یې د داعش وسلوالې ډلې نومول شوی والی وشلی او د دې ډلې یو بل مشر یې ژوندی نیولی دی. که څه هم تیر کال چارواکو وویل چې په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډله په بشپړ ډول ځپلې خو د دې ډلې سره تړلي وسلوال لا هم په دې ولایت کې خواره واره فعالیتونه لري. داعش وسلوالې ډلې په روسیو کې په کابل ښار او نورو سیمو کې د یو لړ خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. پاړی لننګرهار د ازادي راډیو خبریال سار ګلام مرزای راپور لري.
د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیره شپه د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی سرپرست والی هدایت الله وواشه. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼې لیکلې ده. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی هم رسنیو ته ویلي چې د داعش د سیمیز مشر په چپیار ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی.
د چپرهار ولسوالۍ پرل مسیمه کې د عملیاتو پر مهال د ننګرهار لپاره د داعش ډلې تشپنوم نومول شوی والی او د زنمرګو واسکټونو مانونو جوړونکی هدایت الله د مقاومت پر مهال وژلی دی.
د ننګرهار د والی د ویاند په خبره له نوموړي سره وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیول شوي چې سیمه کې له منځه وړل شوی دی. د ننګرهار د والی ویاند همداراز ادعا وکړه چې د جلال آباد ښار د اکمالاتي بې سیمه کې د قاري عبدالرحمن په نوم چې په قاري تمی مشهور و د داعش ډلې یو بل مهم مشر هم د دلی و ملګري سر نیولی دی. د په وینا په ترسره شوو عملیاتو کې ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار د چارواکو د دې ادعا سپیناوی په خپلواکه توګه ستونزمن دی. تیر کال افغان چارواکو اعلان وکړ چې د ننګرهار په هغو ولسوالیو کې د داعش وسلوال ځپلي چې دې ډلې پکې حضور درلود، خو له دې وروسته هم په ننګرهار کې پرله پسې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونو دوام درلود. د ننګرهار چارواکو تر دې مخکې هم وخت په وخت ځانګړو عملیاتو کې د داعش ډلې د یو شمېر نورو مشرانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړي وو. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خراسان څنګه په وروستیو کې په کابل کې د یو لړ خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. په دې لړ کې وروستی برید چې د ډلې مسؤلیت ومانه هغه پر کابل ښار د ښار له منځه د شاوخوا څلېرویشتو توغندیو توغول و چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله او تر هغې مخکې په کابل پوهنتون د خونړي برید مسؤلیت هم منلی و. دا په داسې حال کې ده چې ننګرهار شاوخوا یو کال وړاندې افغان حکومت له داعش ډلې پاک اعلان کړ او دغې ډلې ته یې په سیمه سیمه کې د ماتې خبر ورکړ. خو د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازي وایي داعش ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې او د چارواکو دا ډول دعوې د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو په معنا دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې مخکې به داعش ډلې له غرونو او ولسوالیو فعالیتونه لرل، خو اوس په همغه شمېر او اندازه په ښارونو کې فعالیت کوي.
حکومت همیشه د ولسونو په سترګو کې خاوره شنی او بار بار یې ویلي چې موږ په ننګرهار کې داعش بوتله ختم کړی دی. اوس هم داعش فعاله دی، خپل کارونه کوي او متاثرانه د خپل د چوکۍ ساتلو په خاطر باندې
دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې هم د لښکر اسلام ډلې او ځایي پاڅونوالو ترمنځ نښته شوې چې د سیمې د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې په کې څلور پاڅونوال او شپږ د مقابل لوري وژل شوي او څلور پاڅونوال او د لښکر اسلام ډلې یو شمېر غړي په کې ټپیان شوي هم دي. که څه هم تر دې دمه د ننګرهار د والي ویاند دغې نښتې یوازې پخلی کړی، خو لښکر اسلام ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا یادونه ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي وژنې ډېرې شوې چې له امله د خلکو اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
یو بل امنیتي مسله راخلو. په پکتیا کې د پنشن بی پروس موټر بم چاودنې ولسی خلکو ته د مرشوب سربیره ترانه مالیسیانو نړولې دي. که څه هم تر اوسه چا د دې موټری بم بریټ مسولیت نه دی منلی، خو د پکتیا والی ادعا کوي چې دا کار وسله والو طالبانو کړی دی. پاره تفصیل لګردیزه د احسان آریان پوراپور کې.
دغه چودنه چې د ښار د لومړی حفظ اړوند د خوست لاین په سرک د افغان ځواکونو په یوه ګزمه وشوه، درې سرتېري وژل او نونس ملکي وګړي ټپیان کړل. دغه چودنې د شاوخوا سیمې د خلکو مارکیټونو او عامه شتمنیو ته هم زیان اړولی. ډاکټر خانزاده چې د چودنې ځای ته نږدې د روغتیايي توکو پلورنځی لري، د ماتو شیشو په پاکولو او د خپلې هټۍ د خوره شویو توکو په راټولولو بوخت دی. د یوهی چودنې د دکان ډېره برخه طبي وسایل تخریب کړي چې زیات مالي زیان یې ورسولی.
موږ ته تقریبا تر میلیونونو افغانیو پورې زیان اوښتی ده. هغه دما یو شرکت ده چې دې کې دا ټول طبي وسایل یا د لابراتوار ماشینونه او د لابراتواري موادو ریجنټونه دا په کامله توګه مکمل تخریب شوي دي. ان تقریبا تر لس لکه پورې افغانۍ دما شرکت ته زیان اوښتی.
د خانزاده په څیر د لسکونو نورو هټیوالو دوکانونه هم د چودنې له امله ویجاړ شوي دي. دوی په جګړه کې لښکلو کسانو په خرونو کې د چودنو او د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کوي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دوهې د هوکړې پر خلاف تاوتریخوالی او په خرونو کې لوی بریدونه زیات کړي دي.
دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی سره د دینه چې د دوی په تړون کې منلې وه چې دوی به خشونت کموي، بلکې دوی زیات کړی دی. او دا فکر کوم د طالبانو په صفوفو کې دي ګڼو ډلو او ګڼو کماندو موجودیت دی چې دوی غواړي له دې لارې د سولې دغه پروسه یوازې په تاکتیکی توګه باندې پر مخ بوزي.
د مصالحه عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د یوې اعلامیه په خپرولو سره په ګردیز کې د موټر بم د غچودنه غندلې او دای د سولې په برخه کې د شویو پرمختګونو په وړاندې لوی ګواښ بللی. نوموړی پر وسلوالو طالبانو د سولې لپاره پاک نیت د خودلو په هدف د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې. وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه د چودنې د رد او تایید په اړه څه نه دي ویلي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا په وینا دوهې ته د زلمی خلیلزاد سفر دا ځل مهم دی او د اوربند په ټینګېدو کې به مرسته وکړي. د مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې دی تمه لري چې د خلیلزاد د دوهې سفر به دا ځل د اوربند د ټینګېدو په برخه کې ډیر اغیزمن وي. امید زهیرمل له کابله راپور لري.
خکاری چې په قطر کې د سولې خبرو پیچلې غوټه د پرانستل کېدو په حال کې ده. تازه د ملي مصالحې عالي شورا د سولې خبرو کې وروستیو پرمختګونو ته هیله ښایي او وایي دا پرمختګونه به اوربند ته زمینه برابره کړي. د ملي مصالحې عالي شورا دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې خبرو کې د نړیوال ملاتړ خپلولو او د تلپاتې اوربند ټینګېدو په برخه کې د مرستې لپاره د سیمې هیوادونو ته خپل سفر خبر ورکوي. د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلیلزاد دا سفر به اوربند اعلان په برخه کې اغیز ولري.
خلیلزاد خو مؤثر دی، مؤثر سړی دی، یقینا چې او دا کوم شی چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. موږ وایو که مرسته کمه مرسته په دې برخه کې کمه نه وي چې ډېره چې ښه ده، زه یقین لرم اثر شته دی، تاثیر به لري.
په ښکاره سیمې ته د خلیلزاد سفر د سولې د خبرو لپاره پر تګلارې د دواړو لوریو له هوکړې وروسته پیلېږي. خاغلی خلیلزاد تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل لومړی ترکیې ته ځي څو د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې له خبرو د ملاتړ اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي. خاغلی خلیلزاد زیاتوي له هغه ځای وروسته به دوحې ته ولاړ شي چې وګوري له اړخونو سره د اصول او کړنلارې په سر د هغو د وروستي پرمختګ پر بنسټ څنګه کولای شي چې مرسته وکړي څو د یو سیاسي نقشې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي سیمې او د نړۍ هیوادونو ته به یې سفر دوام ولري څو د افغانستان د سولې لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ راخپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی او طالبان د خبرو د پیل پر تګلارې هوکړې ته رسیدلي دي. په هغه اعلامیه کې چې دواړو لوریو په ګډه خبره کړې لیکل شوي دواړو لوریو یوې ګډې کاري کمیټې ته دنده سپارلې چې د مذاکراتو لپاره د اجنډا موضوعات ترتیب کړي. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ له خبرو نږدې اتیا ورځې تیریږي خو دواړو له دې وړاندې په خبرو کې د بنبست راتلو په تړه یو او بل ملامت کړي دي.
د جاپاني ولاس له افغان بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا تلین شو. د دلور ویلې دي چې افغانستان ته ځي، خپل کورنۍ هم ورسره بیایي خو امنیتي شرایطو ته ګوري. نن په جاپان کې لمیشت افغان خالد رشاد سره یې ورسپانې د ناکامورا په یاد خبرې کړې دي. جاپاني رسنیو دا مسله څرنګه راخیستې ده؟ له ډاکټر رشاد څخه به یې واورو.
ډېرو اخبارو کې او ټلویزیون او رادیوګانو کې د دې تلینې خبرې ډېرې شته او لیکل شوي دي او ویل شوي دي، خصوصا د ده د یوه کال د مرګ وروسته څخه د افغانستان هغه موضوع چې څنګه څه پېښه ده او د ده تر اوسه پورې څه څه کارونه کړي دي هغه څنګه دوام لري، دا خبرې هم نشر شوي دي. د چونیچ اخبار دی په نامه نومېږي چې په هغه کې زما سره د خبرې کړې دي او هغه مکالمه او دا مو سره نشر شوې ده. او بل دغه د عمومي اخبار چې دی په هغه کې هغه نرسانې چې اوریا کارت د سر په افغانستان کې کړی و د هغو سره هم انټرویو شوی دی او دغه د سره ویل شوي دي چې د په افغانستان کې څه رقم کوشش کاوه او د ده یو لوی مطلب دا و چې یوازې صحت په دوا باندې نه ش کېږي، باید سړی غذا واخلي، خصوصا د کوچنیانو لپاره بیا غذا او دغشان ډېر مهم دی، نو ځکه ده د اوبو د غذا او د دې په باره کې ډېر کوشش سایه کړی.
د ناکامورا د تلین په وخت باندې داسې خبره هم په رسنیو کې د جاپان یاده سوې ده چې د په ځای به کوم بل څوک افغانستان ته ولاړ شي او دغه بشري خدمت څه د کړی دی هغه به هم ترسره کړي.
ډاکټر ناکامورا چې وژل شوی دی په خپله په جاپان کې نوخي د خلکو دا فکر پېښ کړی چې افغانستان امنیت پکې نشته، نو هر جاپانی چې ولاړ شي شاید مشکلات به ډېر وي، نو دوی دا فکر کوي چې مسلسل دی داسې څوک ورینی اما وخت پر وخت باندې به باسې څوک ورځي او هلته به هغه کارونه او فعالیتونه چې کېږي هغه به کنټرولوي او هغه به ورسره کتل کېږي، خصوصا بیا د ده مشر لور غواړي چې د ده پر ځای باندې دغه ټولنې مشرتوب پر غاړه واخلي او
نو د لور سي دغه نیت لري. په عین وخت کې د جاپان خلک د لور ته دا پیغام هم ورکوي چې افغانستان مسونه نه ده، نو د دې سربیره به د لور افغانستان ته ولاړ شي.
دا سلای زما سره هم کړی ده چې څنګه ده چې د امنیت موضوع به څنګه ده د تاګو دا به څنګه یې ما ورته وویل چې د بدی داسې د ډېرو مدت لپاره نه یو لنډ مدت لپاره چې هغه هم بعضې دوستانو دا ورسره یې همېشه او د دې سره ملاقات په وخت کې باید یو اندازه فکر دا پکښې وشي. نو دغه پیشنهاد ما هم ورسره کړی دی او یا سلام یې ورکړی ده، دوکې چې وضعیت یو لږ څه ښه شي او د افغانستان امنیت یو لږ څه په قراره باندې شي، نو دا یوازې دا نه بلکې د دې مېړه او یو څو کسه نور به هم ورسره ولاړ شي.
له خالد رشاد څخه په مننه. تیتسو ناکا موراکال مخکې په جلال آباد کې وویشتل شو او ووژل شو. د افغانستان په ختیځ کې د ناکامورا نیمګړې پروژې په خپل حال پاتې دي او قاتلان یې نه دي معلوم. له جلال آباده سهار ګلا میرزای راپور لري.
کله چې تیر کال د ډسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا وواژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد باله، کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ناکامورا له مرګ وروسته اونۍ و او میاشتو کې هم د هغه په یاد غونډې وشوې، مډالونه یې په نوم شول، فلمونه پرې جوړ شول او پر ژوندۍ کتابونه ولیکل شول. خو هغه څه چې نیمګړی پاتې شول هغه د ناکامورا پیل کړي د بیا رغونې پروژې وې چې تر اوسه هم نابشپړې پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکي پر حکومت نیوکه کوي چې د ژمنو سربیره یې په تیر یو کال کې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره کوم کوټله اقدام نه دی کړی. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی شیرزمان د ناکامورا وژونکو د نیولو ورمانجن دی.
هیچا دومره خدمت په افغانستان کې چا نه دی کړی لکه اکاموراد چې کړی. دشتې رغونې ټول شته کړ، خلکو لای د کار زمینه برابره کړله، پارکونه جوړ کړ، جمعیتونه جوړ کړ، مدرسې خلکو له جوړ کړې. او دغه قاتلین ولې حکومت سترګې پې خړې نیولې دي او دغه د اکاموراد قاتلین ولې نه نیسي؟ د ولسمشر اشرف غنی نه زما غوښتنه دا ده چې باید دغه قاتلین زر تر زره باید ونیول شي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی عصمت الله بیا وایي کال وشو خو نه د ناکامورا وژونکي په ډاګه شول او نه یې د هغو نیمګړو پاتې پروژو پاڼه چا واړوله.
یو خدا چې چا ویشت، چیرته خلک لاړل، څنګه شول، هغه همداسې مجهوله خبره پاتې شوله. او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول. نه یې څوک پوښتنه کوي، هر څه دا ټول مجهول پاتې دي.
تیتسو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونو کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. ناکامورا نږدې شل کاله په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د روغتیا، اوبو لګولو، باغدارۍ او نورو برخو کې لسګونه پروژې عملي کړې دي. ډاکټر ناکامورا د 1998 لمریز کال د لیندۍ یا قوس په 1400 چې د میلادي کال د ډسمبر له 4 سره برابره وه، په جلال آباد ښار کې په ډزو ټپي او وروسته یې د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي مرګ په افغانستان او جاپان سربیره په نړۍ کې هم پراخ عکس العملونه راوپارول. له جلال آباد نیولې تر کابل، توکیو او نیویارک پورې په یاد خلکو شمې بلې کړې او د ده درناوي غونډې جوړې کړې. کله چې د افغانستان په ملي بیرغ کې پوښلی د ناکامورا تابوت له کابل څخه توکیو ته لیږدېده، نو افغان ولسمشر هم اوږه ورکړه او هغه مهال یې په خپلو څرګندونو کې ژمنه وکړه چې د ناکامورا قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. افغان حکومت همدارنګه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو ژمنه هم کړې وه، خو دا دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوي. د ننګرهار والي ضیاالحق امرخیل وایي د ننګرهار ولایتي اداره له پی ایم ایس موسسې سره په ګډه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د تکمیل لپاره د بودیجې په موندلو بوخته ده څو بشپړې کړي.
عاملینو پسې جدي پلټنه کوو، امیدواره سو چې پیدا یې کړو، د قانون منګولو ته یې وسپارو او هغه پروژې چې د ناکامورا نه پاتې وي پی ایم ایس جمع د افغانستان حکومت د هغې تکمیل باندې کار کوي، د هغې ته بودیجې پیدا کولو باندې کار کوي، نو انشاءالله هغه ستر ارمان ته چې ناکامورا کار کول د هغه ارمان پوره کېدو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي.
تیتسو ناکامورا په پښتو ژبه رواني خبرې کولې. په 73 کلنۍ کې ووژل شو او جسد یې اونۍ وروسته جاپان ته ولېږدول شو. د جاپان دولت هغه ته د مرګ وروسته د ده د بشري فعالیتونو په پار لوړ دولتي نښان ورکړ او هندوستان هم د 13 جنوري په میاشت کې د پدماشری په نوم د هند لوړ ملکي دولتي مډال د ناکامورا په نوم کړ. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، ننګرهار.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د خپل سفارت د مامورینو شمیر کم کړی دی. امریکا دا اقدام وروسته له دې وکړ چې تیرونی تهران ته نشتې د ایران یو اټومي ساینس پو ووژل شو او ایران تور ولګاوه چې اسرائیل د دغه ساینس پو په وژلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کېږي چې هغوی شاید دغه چاخیستو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه په داسې حال کې چې په عراق کې له ایرانی او عراقي ملیشو ډلو سره کړکېچ زیات شوی، د بغداد له سفارت څخه خپل یو شمېر کارکوونکي باسي. په عراق کې د امریکا سفیر ماتیو تیولر د رسنیو له وروستیو راپورونو وروسته پرون په موقت ډول د کارکوونکو د کمولو موضوع تایید کړه. په هغه ویډیو کې چې د امریکا د سفارت په فیسبوک پاڼه کې خپره شوې، تیولر ویلي دی او د ډیپلوماتانو اصلي ټیم او پوځي سلاکاران به خپلو دندو ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې په عراق کې د امریکا له دې تر ټولو ستر سفارت څخه 200 ډیپلوماتان ایستل شوي دي. خو امریکا په داسې وخت کې په عراق کې د خپل سفارت د کارکونکو او ډیپلوماتانو شمیر کموي چې ولسمشر ډونالد ترامپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک تر سپارلو وړاندې پر ایران فشار ډېروي. بایدن ویلي چې په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته به هڅه وکوي چې د ایران سره خبرې پیل کړي. اټکل کېږي چې بایدن به په دې شرط د ایران او سترو قدرتونو د 2015 اتمی موافقې ته بیرته ور وګرځي چې ایران د موافقې شرطونه تطبیق کړي. ترامپ په 2013 میلادي کال له دې موافقې په یو اړخیز ډول ووت. په سیمه کې ترنګلتیا وروسته له دې زیاته شوه چې تېره اونۍ د ایران اتمی ساینس پو محسن فخری زاده تهران ته نږدې ووژل شو. ایران تور لګولی چې فخری زاده د اسرائیل له لورې وژل شوی او په غیر مستقیم ډول امریکا هم تورنوي. د مسالې دا احتمال پیدا کړی چې د ایران نیابتي ملیشي به غچ واخلي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالله د زابل ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام لیږم چې دلته په زابل ولایت کې څو کاله کېږي چې دا د مهاجرینو مځکې نه دي توزیع شوې. خلک د سرپناه ځایونه نه لري، نو دلته چې ودی ته ووایي چې دغه ځکې ولې نه توزیع کوي، وایي دا امر له کابل څخه نه دی راغلی. د مهاجرینو د چارو د وزارت څخه مو دا هیله ده چې آیا دا ولې داسې دونه وخت ووتلی ده او دغه مځکې په خلکو ته نه توزیع کېږي؟ تقریبا 8 کاله کېږي.
زنایت ساته ما د کونړ ولایت د مانګي ولسوالۍ نه زمونږ دا پیچ درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی. اوبه پکې بهیږي. زمونږ د والي صاحب محترم نه دا هیله ده چې دغه سړک کم دی وخوړل شي. وسلام به احترام.
زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه اړیکه نیولې ده. پیغام دا دی موږ په سیمه کې بېلابېلې ستونزې دي. لومړی ستونزه مو دا ده چې زموږ په سیمه کې لارې بندې دي. د درو میاشتو راهیسې د واشیر ولسوالۍ په سیمه کې طالبانو لارې بندې کړې دي. د واشیر ولسوالۍ بازار تم یا د واشیر سیمې ته د دولت اهیب دې څخه خاطر شې لري راوړل کېږي. په ټولو دکانونو بازار ورات لارې بندې دي. کله چې لري هغه کده د اړې خواته لارې بندې دي. د درې میاشتو کې چې په ټولو واشیر ولسوالۍ کې نه وسایل نشته چې تیل ولري، نه د موټرګاټ تیل هم نشته. همدارنګه د چاو ګراو بلنه دي چې څلنه نه ده مساعده سره د دولت مستوی کلار د خاصه وو اوس دې ته خرڅ په تیاری کرا دي. دغه د بلا خاطر په تیاری کرا روان دي. موږ ته څه څنګه نن نه کې چې موږ لري باندې د دې څنګه سره کورې د واشر وسوالي په سیمه کې د دولت خمدا غوښتنه ده چې موږ ته یو لار ته پران چې موږ ته د خاطر خمدا خپل سیمه ته ځان او موږ ته راغلی چې پاتې دي چې نو تاسو ولې ډاکټر سي الله لري دا چې څو نو واشر وسوالي و 3000 ګری څنګه کړه دا ټول دا چې پاتېږي. څه موږ درته هغه موټر درته ورکړی دی. اوس د ښا د نور سره مخ په دې ځل کې د دولت خمدا ویل د څو لار ته چې موږ سره مرسته وکړي. یو سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې د لوګر د خبريالانو د غونډې حال درکو چې د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال الیاس دای ویره په دې غونډه کې کړای دی او له حکومت یې غوښتل دي چې د الیاس دای قاتلان پیدا کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
دانش افغان له جلال آباد لیکي افغان حکومت د ناکامورات بیا رغونې پاتې پروژې بشپړې کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د ناکامورات پاتې کارونه باید بشپړ شي. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان لیکي د مخابراتو له وزارت غواړو چې خپل دفترونه ولسوالیو ته انتقال کړي. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکي له طالبانو په جدید توګه غواړو چې د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي. بشیر هیله مند لیکي له حکومت او طالبانو هیله کوم چې ژر موافقې ته ورسیږي، سوله وکړي. او عبدالعزیز غالب له مارجی لیکي جنگ د حل لاره نه ده، خدای دې وکړي چې باعزت او تلپاتې سوله راشي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه اور.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت ژمن دی چې د ډاکټر تیتسو ناکامورا نیمګړې پروژې بشپړې کړي. ښاغلی غنی دا خبرې د جاپاني بشرپاله ډاکټر ناکامورا د وژنې د لومړي تلین په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وکړې. ناکامورا چې درې لسیزې د افغانستان خلکو ته د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې خدمت وکړ، د 2019 کال د دسمبر په څلورمه په ننګرهار کې تیرور شو. د ننګرهار والی ضیا الحق امرخیل ادعا کوي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د داعش نومول شوی والی هدایت الله بیګا په یو لړ عملیاتو کې وواژه. د لوګر یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي د محمد الیاس دایی له وژنې درې اونۍ تیریږي، خو حکومتي چارواکو د دې پېښې په اړه د خپلو څیړنو پایلې له رسنیو سره نه دي شریکې کړي. دایی د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یو بمي چاودنه کې ووژل شو. په نړۍ کې د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره د هیلو په زیاتېدو سره د دې ویروس له لاسه د مړو شوي خلکو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی مجیب الرحمن په کرونا اخته شوی. د آسترالیا د بیګ بش لیګ د بریسبن هیټ لوبډلې چې مجیب الرحمن پکې لوبیږي په یو اعلامیه کې دا خبره کړې، خو ویلي دي چې د هغه د ژر ښه کېدو لپاره هلې ځلې کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې پکې ساسو په شخص سره شوی پیغامونه خبرو. خو اوس په لوګر ته ورشو. د لوګر خبريالانو د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال الیاس دایي د قاتلانو د موندلو غوښتنه کړې ده. د خبريالانو وی حکومت ته د قضیه جدي تعقیب کړي. الیاس دایي نشتې درې اونۍ مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې ناستو او مغناطیسي ماین په موټر چاودنه وکړه. نجیب الله لوخیل راپور لري.
د لوګر خبريالان او د رسنیو کارکونکي وایي د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي د وژنې درې اونۍ تیریږي، خو تر اوسه حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څیړنو پایلې رسنیو سره نه دي شریکې کړي. دوی وایي د دایي د وژنې د قضیې په څیړنه کې ځان اندېښمن کړي او فکر کوي چې ممکن دوی هم په خپلو رسنیزو فعالیتونو کې له ورته حالت سره مخامخ شي. د جمعې په ورځ په لوګر کې د ملي پیوان راډیو د امتیاز خاوند او خبريال مطیع الله سرور ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې یاده پیښه په جدیت وڅېړي او پایلې دې له رسنیو او ولسونو سره شریکې کړي.
د دریو اونیو په تیرېدو سره د دایي صاحب د شهادت په تړاو حکومت هیڅ وضاحت ورنه کړ، څېړنې ونه کړې او پایلې د دایي صاحب کورنۍ او همدارنګ د خبريالانو کمیټو او یا نهادونو سره هم شریک نه کړ. دا واقعا د اندېښنې وړ ده خبريالانو ته چې یو خبريال په یو سیمه کې یو چیرته وژل کیږي او حکومت ځان غلی نیسي. موږ له خپل کار څخه نا امید یو او چې کار کوو هر ورځ موږ سره خپل تشویش دایي چې خدای نخواسته د دایي او یا هم نقشبندي او یا هم د سیاوش له برخلیک سره موږ بم کېدای شي مخامخ شو.
د زکی په نوم د لوګر یو خبريال وایي الیاس دایي په ملي او نړیواله کچه د افغانانو یو رسا غږ وو او په دې ډول وژل کېدلې افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دي. دای زیاتوی افغان حکومت باید دا قضیه په جدیت وڅېړي او امینین ولسته په ډاګه کړي.
د الیاس دایی وژل کېدل د ملي او بین المللي سطحه د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ وو. د داسې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي او بررسي وکړي او د کسانو هویت باید افشا کړي.
په لوګر کې د ملي پیوان په نوم د وی سیمه ایز راډیو خبريال حبیب الرحمن کاکړ بیا وایي په ټوله کې خبريالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري.
لبد مرغه باید وایم چې په افغانستان کې خبريالان مسؤلیت نه لري. په هر وخت کې دوی له خطر سره مواجه وي، لکه مثال دایي صاحب او دا راز نور ژورنالیستان. دغه موضوعات په اولو ورځو کې یو څه تودوي، وروسته یې څوک پوښتنه نه کوي چې د برخلیک کوم ځای ته ورسېد، د چا لخوا قتل ورسول سو چا وزه د څه په خاطر اولی وزه
په سوال خاطر زون کې د سردار شفق پونم یا بل آزاد خبريال وای حکومت د خبريالانو د ژوند د خوندي توپ برخه کې پاتې راغلی
حکومت د خبريالانو د امنیت د ساتلو په برخه کې مطلق پاتې راغلی د یواز الیاس دینه د چ په شهادت رسیږي زموږ د خبريالای جګر ډیر ملګری په شهادت ورسېدل امه حکومت پښتنه مونکړه نو زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د خبريالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي
په لوګر کې خبريالانو او د رسنیو کارکونکو دا هم ویل دوی به تر هغه د محمد الیاس دایی د وژنې د پیښو د څېړنې غوښتلو ته دوام ورکوي چې افغان حکومت او اړوند ادارې په دې اړه د خپلو اقداماتو او څېړنو پایلې په واضح ډول رسنیو او ولس سره شریکې کړي
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن شدتا در هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا وی پانکی ببینی آزادی رادیو دات کام
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو د ورځې یو موضوع راخلو د دسمبر څلورمه ده نن د بانکونو نړیواله ورځ ده په افغانستان کې ویل کېږي چې یوازې 15% خلک له بانکي سیستمه استفاده کوي له کابل په دې اړه رحمت الله افغان راپور لري
شاوخوا ولس کال وړاندې کله چې د افغانستان په اساسي قانون کې آزاد بازار ومنل سو په دغه هیواد کې اوسنۍ عصري بانکي سیستم رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ تر ډیره تمه دا وه چې بانکي سیستم به د افغانستان اقتصادي وده چټکه او ستر بدلونونه به رامنځته کړي خو د بېلابېلو لاملونو تر څنګ روانې جګړې لکه د نورو برخو په څیر بانکداری هم اغېزمنه کړې ده تر 2010 میلادي کاله په افغانستان کې بانکي سیستم پراخ شو او د سیمې په کچه افغانستان چټکه اقتصادي وده خپله کړه چې په همدې کلونو کې د دغه هیواد اقتصادي وده ان تر 11% لوړه سوه که څه هم د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه بانکونو ته د وګړو د لاسرسي په اړه څه نه وایي خو د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال وایي چې اوس مهال تر 15% افغانان بانکداری ته لاسرسی لري
شم چې د 12-15% نفوس چې بانکي حساب ته یا بانکي نظام ته لاسرسی لري تر نن پورې مهمه 12-15% پورې دي
اوس مهال په ټول افغانستان کې دیارلس دولتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري چې تر ډیره د پیسو د لیک درا لیک او همداشان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې چارې سمبالوي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بانکونه له نورو خدماتونو سربیره باید خلکو ته د کاروبار لپاره واړه او لوی پورونه ورکړي خو خنافسل هډوال وایي چې دمګړی په ټول افغانستان کې فعال بانکونه یوازې 10% واړه پورونه ورکوي خو د بانکونو له لوري د پورونو د ورکړې کچه په 2010 میلادي کال کې هغه وخت چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره نه و مخ شوی 62% ته رسیده د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه په دې اړه معلومات نه ورکوي په 2010 میلادي کال کې هغه وخت کابل بانک له دیوالی کېدو سره مخ شو چې ونډوالو د بانک له پانګې پیسې وویستلې د اقتصادي او بانکي چارو یو شمیر کارپوهان وایي کله چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره مخ شو نو په ټول افغانستان کې په بانکي سیستم د خلکو باور ته لوی زیان ورسید دوی وایي د افغانستان د بانک چارواکو په بانک د نه کنټرول له کابل بانک سره احساساتي چلند د نړیوالو له لوري په افغان حکومت د سیاسي فشار د زیاتوالي له امله کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو د دغو کارپوهانو له ډلې وحیدالله غازی خیل وایي په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څانګې نه لري
کمه چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دی هغه په افغانستان کې نه دی فرضاً په هر ځای کې څنګه نه لري ماستر کارډ یې نه چلیږي یا ډیر کم دی یا ډیر مشکل سره دا کېږي یا که تاسو اکاونټ ساتوي او ډیر مشکلات یې درته خلاصوي نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک دې دغه ته لاسرسی ولري ډیر کمه فیصد دي خلک په بانکونو کې پیسې لري ځکه چې باور پرې نه کوي خلک
دی وای بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي صرافان وای د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وای نوی سلنه صرافان پولی خدمتونه او وړاندې کوي.
صرافان دومره د صرافای لري ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو سات په نیم سات کې په تلیفون د لارې به تاسو پیسې خدمات عرضه کولی شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحبه نوي تیسره صاحبه صرافایو کړوړه موافقي او ولس اعتماد ته لري او ولس کار ورسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده
د ډیسمبر څلورمه د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. د اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلند ونسي او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړې بانکداري وده وکړي په ځانګړې ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دې ونی خبرونه در تخبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او د دغه ولایت له چارواکو سره مشارکې کړې دي د غوي جوابونه ووري. البته د خبرونه په یو برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نور ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر مونږ هم ورزو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته وو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې را سره دی او ستاسو دوستانو پوښتنې په جواب کې مصمم صاحب خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکي आवाज تاسو ته دروړم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به راسته ستاسو جواب ده.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت آواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چیز منگ دا ولسوالی کن دیر وڑو که دی نفوس تقریبا آویا دارا ترسی ترگو سکترمی میمن بیشده تاسو نموحیل دا دا چیز منگ دا تیغام نورپول چارواب که ورسوی چیزی ترمین پلک پر اختیه ور کی دیر ترمین دا آدمنگ روتون ترمیم آو لگا پر اختیه ور کی چی خلق پکیزشی دا بمو ډیرا مهرباني وي.
بله مسلمان صاحب
مننه. لومړی خو ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ ته وخت راکړ او د خلکو غوښتنې ستاسو د راډیو له لارې سره شریکې شوې. د حاجي شیر حسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچه یو لوی روغتون کار پیل کړی دی. 220 روغتون دی چې مخکې د دینه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لري. په دغه وخت کې د ولس غوښتنو همدارنګه د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چارې پیل کړي چې ډېر په چټکۍ روان دي. د دې ترڅنګ په ولسوالۍ په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅې پیل کړي چې په روان کال کې 3 ولسوالۍ روغتیايي مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه چې
دوی د سیمې د خلکو د نفوس په سطحه باندې هغه ته د روغتیایي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالي هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه غوښتنې هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو، څو دغه روغتیایي مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري، په دې روان کال کې تقریبا درې روغتیایي مرکزونه ارتقا کړل.
بله ډېر مننه. دا بل اوریدونکي به هم واورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته پراسو.
السلام علیکم. رفیق الله ام د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د سری مړی د کړي څخه منگا سری مہنگائی کل چی پل نلری او پر خدای جی رحمت ماسومان د تعلیم نہ پاتشو کماری دیتی واسو کٹون سما چلے ہے تر اول سوالی تر سنگ پول دی غتے رسو خلق سخت مشکلات سره مخ دی کما امنیتی سنزم نشتا چی دولت وی بل دی نه جوړو. مثلا ډیر وادی را سره وکړ انتخابات او دغه پول جوړ نشو. کله کوم د ازادۍ اړیو نه چې دغه پیغام زما نشر کی.
بلم سلام صاحب
مننه.